د شپې نه بجې شوې زموږ غاګله آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونې تازه احمد تکل ستاسو هر کلی کوم. د خبرونه د افغانستان سینې او نړۍ په خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت د راروانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د هیواد په درویشتو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزنډ د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین د فرعي کمپاین د پیل خبر ورکوي. د عامې روغتیا وزارت وایي د دې کمپاین په ترڅ کې به له 50 کلونو کم عمره شاوخوا 6 میلیونه ماشومانو ته د پولیو پر ضد د واکسین څاڅکي ورکړل شي. یونیسف پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې په 2023 کال کې د پولیو لومړنۍ پیښه یې په ننګرهار ولایت کې ثبت کړې ده. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو د پیښې موارد پکې لیدل کیږي. ترکمنستان افغانستان ته 125 ټنه بشري مرستې استولي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په دې مرستو کې طبي وسایل، خواړه او جامې شامل دي. د بیان له مخې د ترکمنستان یو شمیر روغتیایی کارکونکي هم د هرات په تورغونډۍ بندر کې یو روغتیایی مرکز ته چې په 2018 کال کې ترکمنستان جوړ کړی و استول شوي دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي هغه کسان به د تروریزم په تور محاکمه شي چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان له نیول کېدو وروسته په تاوتریخجنو اعتراضونو کې ښکېل و. ښاغلي شریف نن په خپلو څرګندونو کې همدا راز ژمنه وکړه چې هغه کسان به محاکمې ته راکاږل شي چې په لاهور کې د پوځ د یوې قولي اردو د قمندان د استوګنځي په سوځولو کې لاس درلود. شریف امنیتي چارواکو ته 2.5 ساعته مهلت ورکړ سو ټول هغه کسان چې په تشدد کې ښکېل و ونیسي. پخوانی صدر اعظم عمران خان چې د فساد په یو شمېر قضیو کې تورن دی د سه شنبه په ورځ د فساد ضد محکمې لخوا ونیول شو، خو پلویانو یې په ټول پاکستان کې اعتراضونه پیل کړل. نوموړی پرون جمعه د محکمې د حکم په اساس خوشې شو، خو لا هم د تشدد لپاره ونو نیولې تر فساد پورې په شاوخوا 100 قضیو کې تورن دی. د پاکستان پوځ وایي په بلوچستان ایالت کې نن د شپږو پوځیانو په ګډون 13 تنه وژل شوي دي. پوځ په یو بیان کې ویلي چې وسلوالو پرون سهار په مسلم باغ کې د امنیتي ځواکونو پر یو مرکز برید وکړ او 3 کورنۍ برمته کړې. پوځ وایي نن سهار یې سیمه تصفیه کړه او په پوځي عملیاتو کې 6 پوځیان او 1 ملکی ووژل شول او د یوې میرمنې په ګډون 6 نور ټپیان شول. بیان زیاتوي چې په عملیاتو کې 6 واړه ترهګر وژل شوي دي. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو په بلوچستان کې اکثر دا ډول حملې بلوڅ بلتون پال او د پاکستاني طالبانو تحریک کوي. او په ایران کې د جنوب د پراختیا په نوم د یوې ورځپاڼې مسؤول مدیر اکبر لیموچی تیر ماښام د دې هیواد د جنوب لویدیز ولایت خوزستان په یوه کافی کې ووژل شو. د تسنیم خبری آژانس د راپور له مخې یو وسلوال کس کافی ته تر ننوتلو وروسته پر لیموچی ډزې وکړې. برید کوونکی له سیمې په تیښته بریالی شوی دی. د دې پیښې لامل تر اوسه نه دی معلوم. خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې ده او نورو خبرونو تفصیل راځي. و باورې چې په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزنډ د ناروغۍ یا پولیو د بیا خپراوي له کبله اندېښنې په زیاتېدو دي. د دې ناروغۍ د له منځه وړو لپاره د هڅو پر اغېزمنتیا خبرې کوو.
دا خو اقدامات خو زه فکر نه کوم چې دا د کافي که څه هم یو څه کار به سوی، خو ما به تاسې ته وویل چې موږ هغه څه چې باید کړي هغسې مو نه دي کړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش په افغانستان او نوره نړۍ کې د ښځو د ملاتړ لپاره غږ کړی. خو په افغانستان کې
زمونږ پانتونونه بند شول او مونږ د زده کړې نه محروم شو. ټولې هیلې او ارزوګانې د خاورو لاندې شوې. اوس خیاطي کوم او د خیاطۍ د لارې خپل د کورنۍ روزګار چلوم.
په نورو موضوعاتو کې د طالبانو حکومت تر اوسه هم د ښوونځیو زده کوونکو ته درسي کتابونه نه دي ویشلي.
یو دوه کتابه مې ورېرو نه راوړل، ورته یو دوه کتابه مې د خورایو نه ورته راوړل، اوس هم دوه کتابه د پخدای کې تر اوسه هم لري.
د پاکستان د کرکیچ وروستیو جریاناتو ته کتنه کوو او د خبرونې په دوهمه نیمه کې نیمه نړۍ پروګرام خبریږي. اورېدو ته را سره اوسئ.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي که څه هم د تیر میلادي کال پرتله په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزند د ناروغۍ یا پولیو د مثبتو نمونو شمیر کم شوی، خو اوس په ننګرهار کې د پولیو یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت هم د ماشومانو د ګوزند دا مثبته پیښه تایید کړې، خو ویلي دي چې په روانه اونۍ کې د دوشنبې په ورځ د افغانستان په 30 ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د ګوزند د مثبتو پیښو د کمیدو خبر ورکړی، خو په روان 2023 میلادي کال کې په دې هیواد کې تازه پیښه ثبت شوې. د روغتیا نړیوال سازمان له لوري په دې اړه په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې د ګوزند وروستۍ مثبته پیښه د 2022 میلادي کال د اګست په 9 ثبت شوې وه. په داسې حال کې چې په روان 2023 کال کې له چاپیریاله د پولیو وایرس 18 مثبتې نمونې ترلاسه شوې وې چې 15 په ننګرهار او پاتې نورې په کونړ کې ثبت شوې وې. دغه سازمان ویلي چې په تیر 2022 کال کې په افغانستان کې د پولیو وایرس چاپیریالي مثبتې نمونې 22 رسیدي. روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې له چاپیریالي اړخه د پولیو وایرس د کشف کولو چارې چټکې او پراخه شوې، خو دې سازمان ویلي چې لا هم د دې هیواد په جنوب کې دغه سیمو شمیر ډیر دی چې خلک خپل ماشومان له واکسین کولو ساتي. دغه سازمان ویلي په افغانستان کې هغه کورنۍ چې د ماشومانو له واکسین ډډه کوي د پولیو وایرس د خپرېدو سره مرسته کوي. WHO د افغانستان او پاکستان ترمنځ خلکو ډیر او نامنظم تګ راتګ د پولیو وایرس د خپرېدو لپاره یوه ستونزمنه چاره بللې. د دغه سازمان په اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې د ښځینه واکسیناتورانو شمیر ډیر شوی او دې سازمان راتلونکي شپږ میاشتې د ګوزند په وړاندې د بریا لپاره مهم فرصت بللی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ماشومانو د ګوزند نوې مثبته پیښه د ننګرهار په بټیکوټ ولسوالۍ کې ثبت شوې. په اعلامیه کې راغلي چې په پولیو ناروغۍ اخته شوی ماشوم 4 کاله عمر لري او د یادې ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو ناروغۍ 55، په 2021 کې 4 او په 2022 کې 2 مثبتې پیښې شوې وې. عامې روغتیا وزارت ویلي چې د اړوند نړیوالو ادارو په همکارۍ به د پولیو واکسین فری کمپاین د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ پیل شي چې په ترڅ کې به د 23 ولایتونو په 211 ولسوالیو کې 6.4 میلیونه ماشومان واکسین شي. هڅه مو وکړه چې د ننګرهار په بټیکوټ ولسوالۍ کې په پولیو د اخته شوي ماشوم د کورنۍ له غړو سره هم خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف وایي د هیواد په ختیځه سیمه کې د پولیو وایرس د فعال خپرېدو ویره موجوده ده. د یونیسف د افغانستان په څانګه کې د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د اماډیکو مسؤول کمال شاه ازادي راډیو ته وویل
د هیواد په شرقي حوزه کې د پولیو ناروغۍ وایرس فعال خپرېدل شتون لري. کچېری موږ په افغانستان کې او په دغه شاوخوا سیمو کې د ماشومانو معافیت په کافي اندازه لوړ نه کړو، نو دې ناروغي دې وایرس نور سیمو ته د خپرېدو چانسونه هم شته، ځکه د خلکو تګ راتګ له یوې سیمې بلې سیمې ته ډېر زیات دی.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې پولیو یو وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې د واکسین په مټ د مخنیوي وړ ده. روغتیا پالان وایي دغه ناروغي زیاتره په ماشومانو کې خپرېږي چې د دایمي فالج او آن د مړینې لامل ګرځي. مسؤلین غوښتنه کوي چې خلک باید د پولیو پر ضد د واکسین په هر پړاو کې ونډه واخلي او خپل 15 کم عمر ټول ماشومان د دې ناروغۍ د مخنیوي او له منځه وړلو په هدف واکسین کړي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې اوس هم پکې د پولیو وایرس د ماشومانو ژوند ګواښي.
په راپور کې مو واورېدل چې په ننګرهار کې د ماشومانو د ګوزند د ناروغۍ یا پولیو د یوې نوې پیښې له ثبتېدو وروسته د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په روانه اونۍ کې په هیواد کې د پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د پیل خبر ورکړی. په دې اړه خاطر پردیس له ډاکټر او د روغتیایي مسایلو له پوه فضل محمد پانیزي سره مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتلی دی چې په افغانستان کې د پولیو د ناروغۍ پر وړاندې پرتې ستونزې کومې دي.
تاسو بل میږي چې زموږ ټولنه چې دا هغه یو مذهبي ټولنه ده، په دې کې یو خدا ډېره مهمه ده او دا شی به چې موږ تاسو په نظر کې ونیسو چې په مذهبي ټولنه کې کوم مشکلات شته او دې مشکلاتو ته د حل لار به څنګه پیدا شي. نو زه زما پاند باندې تر ټولو هغه جدي ستونزه چې دا هغه خو ما در ټول مال مذهبي ټولنه ده، په مذهبي ټولنه کې زما پاند باندې تر ډاکټر د یو مسجد امام چې دی زما پاند هغه به تر ډاکټر ډېر رول ولري. دا داغو د زنګړتیاو داغو د اختلافاتو د مثلا دغه ټول سبا شي یو امام به خبر کی دا امام دی بیرولار شي دغه طبي ټیم سره د څنګ پر څنګ قرار هر کور ته که امکان لري سره ولار شي یا داسې وکړي د کلي مشران شي دي داغو سره دی یو ملاقات وکړي او د پولیو په اړه د معلومات یو پرځای ډاکټر هغه ته وړاندې کړي دغه وروسته ملا صاحب پر هغه باندې تاکید وکړي چې و دغه د پولیو ناروغي چې دا څنګه ناروغي ده او د دې اختلاطات چې دي او د دې هغه جانبي عوارض پر ټولنه باندې څنګه دي. دوهم زموږ عادات او رسم رواجونه دي. دا زموږ ځینې خلک د عام خلک داسې فکر کوي چې دا پولیو چې ورکوي وایي خدای نه خواسته د زموږ کلکوانې وایي دا شندۍ په اصطلاح دا یو غربي پروژه ده. د دې په اړه ډېر دوی یو بله کم فکر
بلې ډاکټر صاحب کومو اقداماتو ته اړتیا ده چې د دې ناروغۍ هغه کچه صفر ته راښکته شي؟
ډېر اسانه ده. ډېر اسانه لارې دا ده په ولایاتو کې بیا په ولسوالیو کې بیا په دناهیو په دا کلو کې دوی د علماو سره په تماس کې شي. دغه تر ټولو ښه لاره ده چې هغو ته لکه اول وار چې ما تاسو ته وویل چې دوی کولی شي د هغو سره په جریان کې شي او د پولیو د په اړه باندې او د همدارنګ د واکسین په اړه باندې ټولې خبرې ورته روښانه کړي. انشاءالله دا زه فکر کوم انشاءالله چې دا ناروغي به صفر ته راشي.
ښه، او فکر کوي تر سره شوي اقدامات تر اوسه پورې کافي دي ستاسو په نظر باندې؟
نه، زما په اند خو دا د اخر اقدامات خو زه فکر نه کوم چې دا دي کافي. که څه هم یو څه کار به سوی، خو ما به تاسو ته وویل چې موږ هغه څه چې بچ کړي وو هغسې مو نه دي کړي. صحیح دي، په ټولو غټ مشکل په تېرو وختونو کې دا و چې ناامني وه. مثلا په ځینو ساحو کې به طبعا معلومات د راډیو د لارې د تلویزیون د لارې به حتمن شوي، خو هغه سیمې چې مثلا نام نوې په هغو کې خو متاسفانه هېڅ کار نه دي سوی. هغو ته خو حتی د واکسین نور واکسینونه خو د پولیو واکسین خو پرېږده، نور عادي واکسینونه به چې د 5 کلنۍ پرې اوسي هغه بېخي نه دي سوي. نو زه وایم چې کار خو چې دا څومره کچ سوی دی دا به چې لس چنده نه سل چنده نور هم پسې ډېر شي.
د روغتیایي پروګرامونو کارپو فضل محمد پانیزای و چې د پولیو د ناروغۍ د له منځه وړو پر وړاندې د پرتو هڅو او په دې برخه کې د ستونزو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د کابل ښار د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي او کورنۍ شکایت کوي چې د تعلیمي کال لپاره نږدې 2 میاشتې تیرې شوي، خو تر اوسه هم زده کوونکو ته درسي کتابونه نه دي ویشل شوي. دوی وایي له کتابونو پرته نشي کولی زده کړې وکړي او آن هغه پوښتنې هم نشي حل کولی چې استادان یې د کورنۍ دندې لپاره ورکوي. میندې او پلارونه دا ستونزه جدي بولي او وایي د کمزوري اقتصاد له کبله خپلو ماشومانو ته کتابونه نشي اخیستی.
د کابل ښار د ښوونځي د شپږم ټولګي زده کوونکي ستایش وایي چې سږ کال د ښوونځي ادارې ورته ځینې اړین کتابونه نه دي ورکړي او له همدې امله له ګڼو ستونزو سره مخ ده. نوموړی پرته له دې چې خپل د ښوونځي نوم واخلي ازادي راډیو ته وویل:
2 میاشتې کېږي چې ښوونځي خلاص شوي، خو لا مو کتابونه نه دي ترلاسه کړي. ښوونکي موږ ته پوښتنې راکوي خو نه یې شو ځوابولې، ځکه که کتاب نه وي نو څنګه به پوښتنې ځواب شي؟ او موږ د کتابونو د نشتوالي له امله ډېرې ستونزې لرو.
د کابل د یو بل ښوونځي د دوهم ټولګي زده کوونکی شهزاد هم ورته شکایت لري:
2 میاشتې کېږي زه مکتب ته ځم، موږ ته دولت کتابونه نه دي راکړي، ډېرو ستونزو سره مخامخ یو، درس نه شو ویلی او کتابونه نه دي راکړي. تانور اکا چې درس وایي زه ډېر خفه کېږم، پلار مې محتاج ده.
د شهزاد مور چې د کورنۍ سرپرست ده، ازادي راډیو ته د خپل اقتصادي وضعیت او ژوند په اړه وویل:
اقتصاد خو بېخي ضعیف ده. یو دوه کتابه مې وریرو نه راوړه، ورته یو دوه کتابه مې د خوریو نه ورته راوړه، او اوس هم دوه کتابه مې د پخدای کوي تر اوسه هم لري. دغه اوس مې زوی چې ځي مکتب بوټونه نه لري چپلاقو کې.
د کابل ښار یو هټیوال مصور چې درې ماشومان یې ښوونځي ته ځي وایي له بازار څخه یې د خپلو ماشومانو لپاره یو شمېر کتابونه اخیستي، خو د زیاتو کتابونو د اخیستلو توان نه لري.
دوه درې زمن مې دی وروره شش دولتي مکتب کې دی کتابونه نه لري کتابونه نشته وروره یو شپږ پنځه شپږ مضمونه مې دیدم خو هغه ورته مو واخېست نورې پیسې زه نه لرم چې ټولو ته واخلم زه عمارت نه خواهش کوم هیله کوم چې مې ماشومانو ته کتاب ورکړي
هڅه مو وکړه چې د زده کوونکو دغه ستونزه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت له ویان سره شریکه کړو خو د راپور تر خپرېدو پورې د ځواب په ترلاسه کولو بریالی نه شو. د یادونې ده چې د درسي کتابونو د کمښت ستونزه نوې نه ده، له کلونو راهیسې افغان ماشومان ورسره مخ دي. خو د یو شمېر زده کوونکو کورنۍ وایي چې مخکې ژوند ښه و او هغه کتابونه چې له ښوونځي لخوا نه ورکول کېدل له بازار څخه یې اخیستل. خو د دوی په وینا په تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د بېوزلۍ او بېروزګارۍ له امله د دوی اقتصاد خراب شوی او ان د خپلو ماشومانو لپاره د جامو، کرتاسي او د ښوونځي د نور توکو د اخیستلو توان نه لري. ډېری کورنۍ وایي د دې تر څنګ چې زامن یې د زده کړو لپاره کتابونه نه لري، د دوی لوڼې هم چې له شپږم ټولګي څخه پورته ټولګیو کې دي په تېرو دوو کلونو کې د طالبانو لخوا له زده کړو بې برخې شوي او راتلونکي ته ناهیلي دي. له شاوخوا شپږ سوه ورځو راهیسې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړل شوي او د نړیوالو له هڅو سره سره طالبانو لا هم د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې نه دي پرانیستي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي چې د ښځو او نجونو د حقونو پر وړاندې د سیستماتیکو حملو پر وړاندې به هیڅکله هم چوپ پاتې نشي. انتونیو ګوتیرش بیگانه وخته په یوه ټویټ کې د بشري حقونو له نړیوالو سازمانونو وغوښتل چې د ښځو ترڅنګ ودرېږي. پر افغانستان واکمن طالبان د تعلیم او کار په ګډون له ښځو د اساسي حقونو د تروړلو له کبله له نړیوالو انتقادونو سره مخامخ دي.
حسید ننګرهار ولایت اوسیدونکی ده. نوموړی چې د بیولوژي څانګې د دریم کال محصله وه وایي د طالبانو په راتګ سره له خپلو درسونو محرومه شوې او اوس یې خیاطۍ ته مخه کړې ده. 25 کلنه حسید وایي تعلیم یې حق دی او باید دا حق ترې څوک وانخلي. اغلی حسید له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل طالبان باید افغان میرمنو ته خپل شرعي حقونه ورکړي.
په دغه سیاسي تعاملاتو کې زمونږ پانتونونه بند شول او مونږ د زده کړې نه محروم شو. زمونږ ټولې هیلې او ارزوګانې د خاورو لاندې شوې او زما دا هیله ده، دا ارزو ده چې زه زده کړه وکړم، ماستري وکړم او د وظیفې چیښتنه شم، د وظیفې له طریقه خپل وطن ته خدمت وکړم او خپل کورنۍ ته خدمت وکړم. نو اوس خیاطي کوم او د خیاطي د لارې خپل د خپلو او خپل کورنۍ روزګار چلوم.
اغلی حسیوی په افغانستان کې د ښځو او نجونو ټول بشري حقونو تر پښو لاندې شوي دي. حسید داسې مهال د خپلو حقوقو د محرومیت کیسه کوي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ویلي چې ښځې او نجونې په هر ځای کې د عزت او ښه ژوند مستحق دي. نوموړي د جمعې ورځې ناوخته په یو ټویټ کې ویلي چې دوی به هیڅکله د ښځو او نجونو پر حقونو باندې د بېسارو سیستماتیکو بریدونو په وړاندې چوپ پاتې نه شي. هغه له ټولو غوښتنه کړې چې د ښځو تر څنګ ودرېږي، ځکه په خبرۍ دوی د خپلو اساسي حقونو غوښتنه کوي. ګوتریش تېره اونۍ د شنبې ورځې هم په یو ټویټ کې په افغانستان کې د ښځو د کار کولو پر حق د محدودیتونو لرې کولو غوښتنه کړې وه. دا څرګندونې داسې مهال دي چې په افغانستان کې نجونې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو او پوهنتونونو محروم شوي. د ملګرو ملتونو سازمان او نورو بشري حقونو ملاتړو سازمانونو په زلونو دا ویلي چې طالبان د ښځو په وړاندې له تاوتریخجن چلند کار اخلي او حقونه یې نه تامینوي. خو طالبانو بیا تل دا تورونه رد کړي دي او ویلي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ښځو ته د دوی حقونه ورکړي دي. طالبان په افغانستان پر نجونو او ښځو له زده کړو کار پرته په نورو برخو کې هم محدودیتونه لګولي دي. دوی تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او ښاري خزینه حمامونو ته تګ اجازه نه لري او دغه شان له شرعي محرم پرته له لرې واټن سفر هم منع شوي دي. د طالبانو دغه اقدامات په کور دننه او نړیواله کچه له غبرګونونو سره مل دي، خو دوی تر اوسه خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو، خو له هغه مخکې په پاکستان کې خواله رسنۍ نن وروسته له هغه بندې شوې چې پرون اوازې پکې خپرې شوې چې ګنې یو شمېر پوځي افسرانو استعفا ورکړې دي. د پاکستان د پوځ ویان د اوازې رد کړي او ویلي دي چې پوځیان متحد دي، خو د پاکستان دښمنان د امنیتي ځواکونو ترمنځ د اختلافونو د راوستو هڅې کوي. د ده په وینا دا هڅې به بریالۍ نه شي. احمد شیبر د موضوع جزئیات اوروي.
په پاکستان کې فیسبوک، یوټیوب او ټویټر نن قطع شوي دي. پرون په ماقت ډول دا پاڼې وروسته تر دې فعاله شوې چې د امریکا متحده ایالاتونو او د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو ادارو په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه او پر اسلام آباد یې غږ وکړ چې دا پاڼې د سمدستي بیرته فعالې کړي. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب منینټس په ټویټر کې لیکلي دي چې په پاکستان کې روان حالات ساري، د ګډوډیو د کمیدو تایید کوي او په پاکستان کې د انټرنیټ د سمدستي فعالېدو غوښتنه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې او د بخښنې نړیوال سازمان هم پر پاکستان غږ کړی و چې سمدستي انټرنیټ فعال کړي. تر دې غوښتنو وروسته تېره شپه خواله رسنۍ په پاکستان کې فعاله شوې. د پاکستان کورنیو چارو وزارت د موبایل، یوټیوب او ټویټر خدمات د سه‌شنبې په ورځ وروسته تر دې محدود کړي وو چې پخوانی صدر اعظم عمران خان ونیول شو او په پاکستان کې د حکومت ضد پراخې مظاهرې پیل شوې. پخوانی صدر اعظم عمران خان وایي چې د دې مظاهرو په ترڅ کې د ده 40 پلویان وژل شوي دي. اسوسییټډ پرس اژانس د مظاهرو پر مهال تر 200 د ډیرو امنیتي ځواکونو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د تیرو څو ورځو په ترڅ کې پولیسو تر 3000 ډیر کسان نیولي دي. د پاکستان اسوسییشن اف سافټویر څنګه پرون سهار ویلي وو چې لسیشن بیر په دې خو په پاکستان کې د انټرنیټ څنګه ته $10 میلیونه زیان اوښتی دی. په خواله رسنیو کې پرون د اوازې خپرې شوې چې یو شمېر پوځي افسرانو استعفاوي کړې دي او پوځ غواړي چې حکومت ړنګ کړي او کودتا وکړي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال احمد شریف چودري دا اوازې رد کړې او وی ویل چې نه پوځي افسرانو استعفاوي کړې دي او نه هم پوځ د واک د ترلاسه کولو نیت لري. د پاکستان د پوځ ویان زیاته کړه چې دښمنان د پوځ د ویشلو هڅې کوي خو دوی به بریالي نشي او پوځیان د لوی درستیز جنرال منیر په مشرۍ متحد دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ په اړوند سنگپل سیمه کې د یو موټر د چپکېدو په پیښه کې لږ تر لږه 50 تنو ته مرګ ژوبلا وخته. د سیمې اوسیدونکي او چارواکي د موټر د اوښتو علت د سرکونو تنګوالی او خرابوالی بولي. د پتیرو نږدې دوه میاشتو کې په نورګرام کې د موټرو د اوښتو دریمه پیښه ده چې خلکو ته مرګ ژوبله پکې اوړي. د ازادۍ راډیو خبریال پر دې موضوع دا راپور برابر کړی.
د نورستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان د شنبې په ورځ د غوري په درویشتم ازادي راډیو ته وویل تیر ماښام د نورګرام ولسوالۍ اړوند سنگ پل غرنۍ ساحه کې یو ډاټسن موټر له سرک خوېدلې او په کې سورلۍ او تمرګ ژوبله وخته ده.
چې سنگ پل نامه ساحه د په مغزه کې یو موټر چپه شوی دی. هغه په وجه باندې یو تن ولسي وګړي په شهادت رسېدلی او څلور کسان نور ټپیان دي. په نورستان کې ډېرې داسې پیښې رامنځته کېږي د سرک د خرابوالي او همدارنګه د غرونو سرک د تنګوالي په وجه باندې چې معمولي هم غفلت ډرایورو کې او یا هم یو ساحه کې ډېر خطا شي هغې په اساس باندې دغه پیښه رامنځته کېږي.
د حق بیان په خبره چې ټپیان روغتون ته رسول شوي او ډاکترانو روغتي حالت له خطره وتلی ښودلی دی. یو ځایي اوسیدونکي فضل حق احمدي راته وویل د تیر ماښام پیښه کې شاوخوا 8 تنو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده.
تیره شپه بدبختانه موټر ډاکسن چې د نورګرام ساحه د سنگي پل په نوم دی چپه شوی دی. دوه کسه پکې شهیدان لرو، شپږ اوه نفره زخمیان دي شدید. یو هفته مخکې د پشاګر دره کې موټر چپه شوی و، هلته شهیدان او زخمیان پکې. دوه هفتې مخکې د کلتن دره کې موټر چپه شوی چې پکې 15 پکې شهیدان و.
خلک وایي سرکونه یې له پخوا کنډو کپره او تنګو، خو وروستیو بارانونو او سیلابونو له تګه ویستلي او نږدې وخت کې د موټر چپه کېدو دا درېمه پیښه ده چې ولسونو ته پکې مالي او ځاني زیانونه اوړي. نصیر الله جلال:
دغه لاره چې دی د موسمي بارانونو او سیلابونو ډېر سخت خراب کړی دی. دا درېم پیښه ده چې نورګرام ولسوالۍ کې موټر چپه کېږي او لسګونه خلک پکې مړ او ټپیان کېږي. لاره جوړ نشي شاید دا کچ نور هم جوړ شي.
د نورستان ډېرې سیمې او درې په بشپړ ډول له سرکونو بې برخې دي او کومو ځایونو ته چې خلکو په خپلو مټو او یا هم د ملي پیوستون له لارې سرکونه ویستلي هغه هم معیاري نه دي، ټول کنډو کپر دي.
facebook.com/azadiradio
قدر من اوریدونکو شی به ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي. خو له هغه مخکې ورسته راپور. د هرات ولایت هنرمند عفت سعادت حسینی په خوانی میناتوري له نوي سبک سره یو ځای کړي او د ګرافیک په توګه یې انځوروي. اغله عفت خپل کار د لرغونی هنر د ښکلا داستان بولي.
از جایی که زندگیم از آغاز تا این دم بیشتر شبیه یک نبرد بوده، پس همچون دختر جنگیدن.
شپگوشت کلنه افت سعادت حسینی در کابل اصلی و سیدون که در جوز به هرات که جوان کوی. زدقه در هرات پاندون در کل هنرونو در پاندی پا گرافیک تنگه که بشپری کریدی. در افت بخابره و بسل زدقرو حقی دو کانوار به نوم یو سب بجور کرده چه پخوانه میناتوری لغسنی گرافیک انزورون سره یوزه کرده. افت ازادی راژیو تا وویل چه کهانوار سب که در لرغونو کلاغانو کارندویده.
هدف از خلق گونه آثار بر علاوه تق
د دغه ډول اثر ول جوړولو څخه می هدف دادی چې خپل خوبونه رښتیا کړم او د تیرو وخت د هنرونو ښکلا له اوسنی هنرونو سره یو ځای کړم او د دې اثارو په جوړولو سره د هغه هنرونو یاد وکم چې ډیر وخت مخکې هیر شوی او اوس یې هیڅ یادونه نه کیږي.
د خدای او آسمانونه آرزو سوله او کتابونه هر ډول ژوند او زیرې له هغو اثارو څخه دي چې افت د پخواني میناتوري سبک په کارولو سره د ډیجیټل له لارې په ګرافیک کې انځور کړي. افت وایي د ډیجیټلي میناتوري او نقاشۍ سربیره په خټین مخو کې تصیب هم کاروي او تر اوسه یې پیزا اثاره جوړ کړي دي.
یارب پری برای پرواز نیست، سیمرغ وار نشستم زیر سقف آسمان.
افت وای خپل اثرو ته اړوند شعر او یا نثر هم لیکي او د خپل اثرو ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خپروي. هغه باور لري چې په دې ډول کار سره یې هنر کې یو ډول بدلون رامنځته کړی چې د لیدونکو د پام وړ ګرځېدلی.
تمام آثار کې کار میکنم نوشتم
په ټولو اثرو باندې چې زه کار کوم لیکنې زما خپل دي. اول یې د شعر یا د نثر په قالب کې لیکم، وروسته په یو اثر بدلیږي. هیڅ کله مې د لیکوالۍ ادعا نه ده کړې، خو اوس دا وړتیا لرم چې خپلې لیکنې د اثر په بڼه وړاندې کړم. دا زما د ژوند له نیکمرغیو شمیرل کیږي.
افت وایي د خپلو اثرو په جوړولو سره غواړي هغو افغان نجونو او ښځو ته چې د طالبانو په واکمنۍ کې له خپلو ټولو حقونو بې برخې شوي دي انګېزه او هیله پیدا کړي.
بود دیگه از هنرم ای بوده که یک الگو و یا
بلا موخه می داو چی دخپل هیواد دنجونو لپاره یا کوچنی الگو یا انگیزه اوسم. ده هاگ انجونو لپاره چی لردی رو بندیزونو سره مخدی، ده هاگوی لپاره یا پیغام اوسم چی ستونزو او بندیزونو تا تسلیم نشی او ده قوی هدف سره جوند بکری.
ده فت سعادت حسینی بخبره دخپلو حتو او زیار لکبالا تردی زیر سیدلی او نه وازی ده چملاتری ندلود، بلکه تلی پلاره که ده خاندونو پر وړاندې مبارزه کړې ده. نوموړی وایي په دې جمهوري نظام کې په دې برخه کې رسمي دنده درلوده چې د اعلانونو د کتابونو په ډیزاینونو او داسې نورو بوخته وه، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې خپله دنده له لاسه ورکړه او اوس هغه خپل کار آنلاین پر مخ بیایي. میناتوري د نقاشۍ یو ډول دی چې په ډېر ښکلا او ظرافت سره او د نریو خطونو په رسمولو سره جوړیږي. له دغه سبک څخه د متنونو د ښکلې کولو په معمارۍ د غالیو صنعت تکر جوڑاولی او نورو برخو که استفاده کیگی.
ستاسو لپیغامونو
دا عبدالسلام صاحب دنگره هرسخه دا کم حاله سر چه افغانستان دا فیرد نفر مخ دای چه داغا دی چوبان دی شفک سوار زی وشوی چه مکاتب بزا جنکو پا مخماندی بندی پا انترون بندی که دا هم داغا سیوی او ادامه پیدا که نو دا افغانستان را ترون که زه په توره تیاره کې وینم.
زما دغه پیغام دی وروره چې اوس دا موسسې را روانې دي. موسسې راځي دغه نوزاد ولسوالۍ ته، زه دا خبره کوم. موسسې راځي وروره، په غریبانو نه ویشل کیږي. ګرده دا ماړه خلک چې ټکټر و مټر لري دغوتې ورکوي. وروره زما پیغام باید نشر شي.
دلته هلمند ولایت ته چې دا کومې مرستې راځي چې یو څوک واویسته نه لري، ورته وایي چې زه ستړی یم، غریب یم یا مسکین یم، نه ورسره مني. نو باید چې دوی داسې کولی چې د مسلمان ناره واوري، نو دا خو هر څوک شناخت نه لري چې ګرده خلک به پېژني، تایید یې وکړي. نو هر سړی خو داسې خلک نه پېژني. هغه مسکینې غریب یې ورته وایي خپل په خوله کې، دوی ورته ولیکئ ښه ته ښه کنه انعکاټ ورکوي، نه نوم لیکي. باید چې دوی یو څه فکر د ځان سره وکړي چې هر یو خو واویسته نه لري، نه هر څوک شهیدان لري، نه هر څوک تغه لري. په دغه کې دوی د سره څه د خپل پر دغه باندې کتنه وکړي. باید
نومینه وټلاغه فراد ولایت ګلستان د ولسوالۍ ادروباشف اوسېدونکی یم. په ګلستان ولسوالۍ کې هیڅ خبراتي شبکې نشته. په هر ولسوالۍ کې نور ولسوالۍ کې شته، اما د ګلستان په ولسوالۍ کې هیڅ مخابراتي شبکې نشته. وزارت مخابرات څخه خاصتا د فراه د والی څخه دا خواهش لرو گلستان ولسوالی ته هم دغونی توجه وکړي، ولې چې گلستان ولسوالی یو رسمي ولسوالی دی، اما د امارت هر امیر چې راغلی دی، هر حکومت چې راغلی دی، په گلستان کې هیڅ توجه نه دی کړی. خواهش لرو چې موږ ته هم یو خاده یو انتن ده موږ ته دی هم فعال کړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
نه بجه او دیرش دقیقه شوی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، راسره اوسئ د خبرونې په دوهم نیمای کې. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ په درویشتو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین د فرعي کمپاین د پیل خبر ورکوي. دا وزارت وایي د دې کمپاین په ترڅ کې به له 5 کلونو کم عمره شاوخوا 6 میلیونه ماشومانو ته د پولیو پر ضد د واکسین څاڅکي ورکړل شي. یونیسف پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې په 2023 کال کې د پولیو لومړنۍ پیښه په ننګرهار ولایت کې ثبت کړې ده. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو د پیښې موارد پکې موندل کیږي. ترکمنستان افغانستان ته 125 تنه بشری مرستې استولې. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په دې مرستو کې طبي وسایل، خواړه او جامې شامل دي. د بیان له مخې د ترکمنستان یو شمېر روغتیایي کارکوونکي هم د هرات په تورغونډۍ بندر کې یو روغتیایي مرکز ته چې په 2018 کال کې ترکمنستان جوړ کړی و استول شوي دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي هغه کسان باید د تروریزم په تور محاکمه شي چې د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان له نیول کېدو وروسته په تاوتریخجنو اعتراضونو کې ښکېل و. ښاغلي شریف نن په خپلو څرګندونو کې هم همداراز ژمنه وکړه چې هغه کسان به محاکمې ته راکاږل شي چې په لاهور کې یې د پوځ د یو قلو اردو د قمندان د استوګنځي په سوځولو کې لاس درلود. شریف امنیتي چارواکو ته 2 ساعته مهلت ورکړ څو په تشدد کې ښکېل ټول کسان ونیسي. پخوانی صدر اعظم عمران خان چې د فساد په لسګونه قضیو کې تورن دی، د سه شنبه په ورځ د فساد ضد محکمې لخوا ونیول شو، خو پلویانو یې په ټول پاکستان کې اعتراضونه پیل کړل. نوموړی پرون جمعه د محکمې د حکم په اساس د 2 اونیو لپاره په ضمانت خوشې شو، خو لا هم د تشدد له پارونو نیولې تر فساد پورې په شاوخوا 100 نورو قضیو کې تورن دی. د پاکستان پوځ وایي په بلوچستان ایالت کې نن د 6 پوځیانو په ګډون 15 تنه وژل شوي دي. پوځ په یو بیان کې ویلي چې وسلوالو پرون سهار په مسلم باغ کې د امنیتي ځواکونو پر مرکز برید وکړ او 3 کورنۍ برمته کړې. پوځ وایي نن سهار یې سیمه تصفیه کړه او په پوځي عملیاتو کې 6 پوځیان او 1 ملکي ووژل شول او د یوې مېرمنې په ګډون 6 تنه نور ټپیان شول. بیان زیاتوي چې په عملیاتو کې 6 واړه ترهګر وژل شوي دي. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو په بلوچستان کې اکثر دا ډول حملې بلوڅ، بلتونپال او د پاکستاني طالبانو تحریک کوي. او په ایران کې د جنوب د پراختیا په نوم د یوې ورځپاڼې مسؤول مدیر اکبر لیموچی د دې هیواد د جنوب لویدیځ ولایت خوزستان په یو کافی کې وژل شوی دی. د تصنیم خبری آژانس د راپور له مخې یو وسلوال کس تیر ماښام کافی ته تر ننوتلو وروسته پر لیموچی ډزې وکړې. برید کوونکی له سیمې په تیښته بریالی شوی دی. د دې پیښې لامل تر اوسه نه دی معلوم.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د ژوند خوځو په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. له کومې ورځې څخه چې په نادولتي موسسو کې په سی برخه کې د ښځو پر کار بندیز لګیدلی دی، کلیوالې مېرمنې له کومو ستونزو سره مخ دي؟
موسسې نشته چې څوک راشي خلکو ته پوهاوی ورکړي. پښتنه نشته اوس په ښځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې بدتري شته، بهتري نشته.
روغتیایی کارکوونکی چې کلي او بانډو ته تللې او له افغان میرمنو سره د دوی د روغتیا په برخه کې مرسته کوله. د طالبانو د حکومت د دې حکم په اکله څه وایي؟
بدبختانه که این هم که یک چیز بسیار مهم بود مانع شدن ما را. هنوز هم زنا آگاهی کامل ندارن، آگاهی صحی پیش از ولادت و بعد از ولادت ندارن، به مخاطر است که طفلشان نتازاهی میشه.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د کلیو او بانډو د ښځو د سی ستونزو پاکله اورو. بیا د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ګرځند سی ټیم د ښځینه کارکوونکې خبرې هم درته وړاندې کوو او د موضوع په اړوند له دوو میرمنو سره هم مرکې لرو. ملتیا مو وکړي. در منارتونکو سمو دا وړاندې د طالبانو حکومت د خځو پاړوند په یو بل حکم کې په نادولتي ادارو کې خځینه کارکونکي له کار څخه منع کړي، چې په دې لاړ کې په یو شمیر موسسو کې هغه ښځې هم په کور کې نول شوې چې دوی به لرو پرتو سیمو ته تلې او کلیوالو میرمنو ته به یې په سي برخه کې مشورې ورکولې. د ګڼو میرمنو په وینا دې کار دوی له بې شمېره ستونزو سره مخ کړي دي. یو میرمن چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد شي، په خپله سیمه کې د سي امکاناتو د نشتون او دا چې اوس په صحي ګرځنده ټیمونو کې میرمنې د دوی مرستې ته نشي ورتلی وایي.
خوښ دلته دا صحي ټیمونه راتلو نو واقعا زموږ دپاره ډېر اسانتیا وه، ځکه چې په هغه ټیم کې به ډاکټر، نرس، واکسیناتور، قابله او روانشناس په کې وو. حال دا چې زموږ سره کلینیکونه بیخي ډېر لرې دي، موږ نشو کولای چې صحي خدماتو ته لاسرسی ولرو او دوره کرایه خو موږ سره نشته چې موږ نورو کلینیکو ته ولاړ سو ښه خدمات یې موږ ته وړاندې کولو. لکه یوه امیندواره میرمن څنګه خوراک وکړي، څه وخت واکسین وکړي، خپل مشکل به مو لغو ښځو سره په ښه توګه مطرح کولای سوای. دلته ګوره موږ ماشومان به ټول سلوس پورې هېڅ نو واکسین سوي، موږ ماشومان یې راته واکسین کولو. د رواني لاړ خو موږ ته ښې مشورې راکولې، که مریضان سو ډاکتران ورسره وو او د موږ ماشومان چې په سوی تغذیې اخته وو هغو ته به دلته په کور کې کور ته څنګه به راتلو او مواد به ورته ورکولو. سیډیر ماشومان لغه سره روغ سو.
د پکتیا او کابل دوه تنه اوسیدونکي چې دوی هم خپل نوم نه یادوي وایي چې په دې وروستیو کې په سی برخه کې د خلکو ستونزې ورځ تر بلې زیاتیږي. په ګرځنده سی ټیمونو کې به ښځینه ډاکترانو، نرسانو او روانشناسانو د دوی له میرمنو سره ډېره مرسته کوله. دوی ته به یې لارښوونې کولې چې څه ډول خپل ځان او ماشومان له ناروغیو څخه وساتي، خو اوس د هر څه بند دي.
اصلا ټول روغتیایی وضعیت ډیر زیات خراب دی او بل خصوص په لورو پرتو سیمو کې، په ولسوالیو کې او په قریو کې. هغه ولسوالۍ هغه قریې چې د ښار نه په لرې واټن کې پرتې دي چې روغتیایی مرکزونو ته لاسرسی نه لري، نو د هغوی مشکلات بیا د هغه سیمو نه چې د ښاري سیمو سره نږدې یا کلینیکونه ولري یا نور د سی روغتیایی مرکزونه ولري ډیر زیات دي. مخکې به وو دغه روغتیایی ټیمونه لرو پرتې سیمو ته ولسوالیو ته قریو ته بتله، هغلته به د خلکو و مشکلات چې کومو که د ماشومانو د سوی تغذیې په باره کې وو، د امیدوار میرمنو کوم مشکلاتو کوم ستونزې وي هغې ته به لاسرسی درلوده. هغه ماشومان چې سوی تغذیه به هغوی ته به کوم خپل مواد چې شی وو هغه به ورته توضیح کول. امیدوارو میرمنو ته هغوی ته به یې خپل دارو شیان ورکول، یعنی تر یو اندازه ښه وو. ښه په دې وو چې هر سړی کولی شو لرې پرتې سیمې ته به لاړه د کورنۍ غړي اجازه ورکوله، ځکه چې د دوی سیمې ته راغلي د روغتیایي ټیمونه د هغوی سره به زنانه ډاکټر هم وه، نارینه به مو نو زنانه به د زنانو ډاکټر ته ورتله، نارینه د نارینهو ته. نو تر ډېره دمه مشکل حل و، خو په دغه یو څه وخت چې دا محدودیتونه وضع شوي دي خزینه و باندې هغه ټیمونه سایر ټیمونه چې کوم لرو پرتې سیمو ته بچتله. زه درته د خپل ساحې وایم چې زمونږ د ساحونه روغتیایي مرکزونه کلینیکونه لرې فاصله کې دي، نارینه هم کارونو کې مصروف وي، نو د زنانو مشکلات ډېر زیات دي، ځکه چې خاص توجه ورته نه کېږي. د هغوی هر څومره ووایه چې دغه مرستیا لرم، څوک یې په وخت نه وړي کلینیک ته یا روغتیایي مرکز ته، نو دغه ټیمونه ډېره مفید و، ډېر ګټه به یې رسوله هرې ساحې ته بتله. خو بدبختانه د بده مرغه چې دغه ټیمونه اوس خپل فعالیت چې د طالبان حکومت کوم محدودیتونه وضع کړي په دوی باندې ښځینه ډاکټرانو ښځینه ټیمونو باندې په هره برخه کې یوازې په د روغتیا په برخه کې نه په نورو برخو کې چې داغه د خوراکي مواد او نور برخه کې نو په زیاتو کې دا محدودیتونه وضع شوي دي داغه د وجې نه روغتیايي ټیمونو زیاتو موسسو خپل کارونه ودرولې دي نزي لري پرتو سیمو ته خلک د ډیرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي خصوصا خزینه ځکه چې د لري پرتو سیمو نه په اسانۍ سره نشي کولای چې روغتیايي مرکزونو ته راشي او هغې ځینې خپل کوم مشکلات چې دي اول خو د ښځینه او ډاکټرانو کامیابي راتګ مشکلي نو په دغه برخه کې مشکلات ډیر زیات پیښ شوي دي کله نه چې طالبانو محدودیتونه وضع کړي ښځینه باندې نو په دغه وجه باندې مشکلات ډیر زیات دي روغتیايي ټیمونه ډیر ښه ډیر مفید کله نه چې دا بند شوي دي مشکلات ډیر زیات دي په لرې پرتو سیمو کې
دا چې کله نه اسلامي امارت ته حکم یا فرمان جاری کړی دی چې تر امر ثانی پورې خزینه نشي کولای چې په دولتي یا غیر دولتي موسساتو کې کار وکړي یا فعالیت ترسره کړي دی هغه نه رد په دې خوا د دولتي موسساتو کارکونکو خزینه کارکونکو یې خپل فعالیت درولی ده چې صحت په برخه کې دوی کوم فعالیت کولو کلی په کلی به ګرځېدل ناروغانو ته به پوهاوی ورکولو د خزینه ناروغیو په هکله باندې هغه پوهاوی اوس بند شوی ده صحت په برخه کې چې کومو ښځو کار کولو هغه اوس کلی په کلی نه ګرځي حتی د هغوی فعالیت بند شوی دی هغوی به چې کوم واکسین تطبیقولو انجینو ښځو سره به کومک کول لکه د ګلدوزۍ خیاطۍ وغیره د موسسات خو هغه کومکونه اوس درول شوي دي خزینه سره اوس هغه کومک نه کیږي دوی ته به رواني ناروغیو په حق لباندې کوم پوهاوی ورکول کولو هغه پوهاوی اوس سټاپ شوی دی یعنې څوک نشته دي چې هغوی ته هغه پوهاوی ورکړي همغه خزینه چې په خپل کلي ولس کې کوم دود او دستور لري د هغې له مخې یو بل ته یو پوخه یو لاره ښیي خو نور هغه موسسات اوس نشته دي چې دوی سره به همکاري کوله د ولسوالۍ اړوند روغتون کې یا د کلیوال چې کوم روغتون نونه دی په سیمه کې په غوي کې خزینه کارکونکي شتون لري چې خزینه څوک کولای شي چې تر کلینیکه پورې لاړ شي هغوی ته واکسین ورکړي یا بل څوک ورکړي خو ځینې سیمو کې کلینیکونه ډېر له کلو څخه لرې دي هغه خزینه نشي کولای چې کلینیکه پورې لاړ شي دوی خپلې پیسې مصرف کړي یا کرا تر هغه ځای پورې موټر ځان ته ونیسي بیا دوی څه دوا ته چې اړتیا لري هغه دوا ترلاسه کړي مخکې به کور په کور خزینه کارکونکي د صحت په برخه کې ګرځېدلې دي کورونا ضد واکسین به ورکولو چې هغه هم اوس بند شوی دی او ډېری کورونو کې ناروغان شتون لري چې هغوی حتی د کلینیک ته د تګ وس نه لري شخصي روغتونونو پیسې خو هیچا سره نشته د اقتصاد صفر سره ضرب دی د خلکو مشکل په دې سیمه کې ورځ په ورځ زیاتیږي
د وردګو اوسیدونکي زرمینه چې اوس په کابل کې اوسیږي دغه وخت کیسه کوي چې دا په کلی کې اوسېدله وایي چې په اکثره کورنیو کې نارینهو میرمنې ډاکټر ته نه بیولې په دې ډول کورنیو کې د میرمنو ستونزې همدې په ګرځنده ټیمونو کې ښځینه سي کارکونکو حلولې له نوموړي سره مې مرکه کړې هغه د نورو میرمنو له ستونزو سره د ځان پاک له هم دغه وخت په اړه غږیږي چې دې په کلی کې ژوند کاوه
په کلی کې داسې یو عادت و چې اکثره ښځې به نارینه و نه بولې ډاکترانو ته ځکه د دې له خطر نه پرېښودي چې هلته یو نارینه ډاکتر ته ویني او ښځینه ډاکتران یې دونه نشته چې ښځینه مریضان مراجعه ورته وکړي نو اکثره د اطرافو خلک بیا د کلیو د بنډو خلک له دې خبرو سره ډېر پلس او ګریوانو ډېرې میرمنې له دې خبرو سره ستونزو سره به مخ وي لول زه خپله به یې ډاکتر ته نه بولم ما ته به یې ویلې په کور کې وایي هلته نارینه ډاکتران دي نو ته به څنګه یوه نارینه ډاکتر ته ورځي دا خو وایي ډېره یوه د هغه خبره ده یعنې ځان ته یو خلک یې شرم یا ننګ یا هر څه چې بلي هغه بلي او دا شرم نه ګڼي چې د ده لورې یا پټي ته ځي یا ډاک ته ځي یا بوټي راوړي یا مال پیایي یا واښه راوړي یا خشاوه کوي دا ځای بیا شرم نه ده شرم ټول په دې کې ده چې یا مکتب ته ځي یا شپخانې ته ځي یا یو چېرته په کلي کې که څونه ښځې مریضانې شي یا ته مړې شي د اولاد د بچیو د راوړو په وخت کې د اکثره خزی دلته مریضانیږي د سیسونزو سره چې دیږي فشار پورته سیغه ته خوندیزی پیدا سی هغه خپل ژوند له لاسه ورکی یا په دسی وخت کې بیا چې هغه نفس تقریبا ذاتی له خولې میستتی نو په اکثره کلیو کې دغه سی کارونه کیږي ډیرو ډیرو په هر کلی کې دسی کیږي
اوس چې په سی برخه کې ګرځنده ټیمونه نه ګرځي یعنی د خزو له خوا خزو ته معلومات نه ورکول کیږي تاسو ته څومره زیان اړولی دی
هغه څه چې خلکو زده کړي وو هغه کوروز د کړي وو چې په تیر حکومتو کې په تیر دولت په جمهوریت کې هغه د موسسو له خوا نه یا د دولت له خوا نه خزی میرمنې راتلي خلکو ته عامه پوهاوی ورکو دوی اوس هغه کسان نه پرېږدي موسسې نشته چې څوک راشي خلکو ته پوهاوی ورکړي پښتنه نشته اوس په ښځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې توره تیاري کړه راځي ورڼا راځي بتري شته بتري نشته
تاسو له پخوانیو وختونو څخه یادونه وکړه چې ښځې په سي برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ وي بیا مو په تیرو شلو کلونو کې لږو میرمنو هم یادونه وکړه چې د موسسو په مرسته به کلیو او بانډو ته تللې او میرمنو ته به یې عامه پوهاوی ورکوه خو اوس د هغو په کار بندیز لګېدلی دی دې کار تاسو له کومو ستونزو سره مخ کړی یې
ستونزې خو دغه دي چې ورځ تر بلې دغه د تعلیم کچه ټیټیږي نورم او ښځې له غټو ستونزو سره مخ کیږي خلک ورځ په ورځ له نورو ستونزو سره مخ کیږي ښځې له حتی ښاري ښځې نشي کولی چې خپل درس ته وظیفې ته خپلو دفترونو ته لاړې شي نو په اطراف کې خو لهاوله نه وه کم کم چې راپیدا شو هغه بیا سر له دوبارې ودرېدل نو همدغه خو غټ مشکلات یې ښځې یاره بیا له مرګ سره مخ په مخ دي چې قربانۍ به ورکوي
آیا کلیوالې مېرمنې کولی شي چې خپل اساسي حق چې روغتیا ته یې پاملرنه او په دې برخه کې معلومات ورکول دي وغواړي
نو په دې وخت کې په دې حکومت کې خو سړی نشي کوی چې له ځانه دفاع وکړي ښځه به څه رقم له ځانه دفاع وکړي خو بیا مې یوه لاره دغه ده چې اکثره کورو کې اتمن خامخا دومره یو څوک ستا چې خپلو ماشومانو ته یا خویندو ورونو ته یو درس یو تعلیم وروښي او نړیوال دغه کوششونه او دغه هیلې او مرستې وکړي د افغانستان له ښځو له مخلوقو له حیوانانو سره چې دغه ستونزې هوارې کړي
په دې برخه کې مو له نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه څه ده
نو چې نړیوال په دې هغه باندې غږ نه پورته کوي نه اوري د افغانستان خلک خو په چین ون نه توانېږي چې د غږ جیکي یا یې نری یا ښځه یا غټ یا وړکی دا ډېره لرې خبره ده د افغانستان له خلکو نه چې بهرني غږ پې ونه کړي او بهرنی ځان پې غلی کړي هېڅ هغه باندې افغانۍ نشي کوی چې دی د خپل غږ جیکي هېڅ کچه باندې
حماسه بیا داسې میرمن ده چې له دوو کلونو را په دې خوا د یوې نادولتي موسسې په مرسته د کلیو او بانډو میرمنو ته په سي برخه کې معلومات ورکول هغه وایي چې د طالبانو له حکم څخه وروسته چې د دوی پر کار بندیز ولګوه په کور ناسته ده حماسه د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د میرمنو د سي ستونزو په اړه وایي
یک خانم پیش از این که ولادت بکنه نکاتی که باید متوجه باشه را بسیاری ها نمی دانن با مخاطر است که
مخکی لدی چی و میرمن ماشوم نری تراولی ها غرطک و تایی چی باید پاوی نپوهیگی لمده وجه ماشوم لمن ززی او خپل هم لگن و سهی سنز سرمخیگی مون بده میرمنو تا پوهاوی ورکو خو لبدا مرغه چی دی طالبان حکومت زمون پا کار بنده چی دی خزو لخوا خزو تا سهی معلومات ورکول و بندیز ولگا و سر لدی بده ورسته شلو کلونه که در رادیو و تلویزیونونو لخوا هم میرمنو تا په هر برخه که معلومات ورکول بیا هم افغان میرمنی اما پو هوای تا ارتیا لری زداس کلیوال سمی تطللیم چه لا هم خزی اصلا پو هوای نلری دوی خپل ماشومان تا دی واکسین لگولو پا گتا نپوهیگی دی خپل و شدو او وچ شدو پا توپیر نپوهیگی دی زیگون ترمینز واتن پا پام که ننیسی سکت زیان پا حق لی معلومات نلری ماشومان دی نامناسب تغذیه لوجه و نخوار زواکشی زل دوو کارونو را په دې خوا په ګرځنده صحی ټیمونه کې له خپلو نورو ښځینه همکارانو سره د افغانستان لرې پرتو سیمو ته تلم د افغانو میرمنو ژوند مې له نږدې څخه لیدلی هغه وخت په وخت پوهاوی ته ضرورت لري که موږ ته بیا د کار اجازه را نه کړل شي د ګڼ شمېر میندو او ماشومانو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي موږ له نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې په دې برخه کې مداخله وکړي ځکه چې د زرګونو میندو او ماشومانو ژوند په خطر کې لویږي کیږي. له همدې وجه باید خبرې وکړي،
چون جان هزاران مادر او هزاران طفل در خطر میفته، به او خاطر باید صحبت بکنن.
د مراب هنتون د طب د پنځي ماصله عقل معیار چهیلې د افغانستان خلکو ته په سی برخه کې مرسته و وای دا چې د طالبان حکومت د ښځو لخوا ښځو ته په کار باندې بندیز لګولی دی، هغه هم بیا په سی برخه کې، د دې لپاره ډیره د ناامیدۍ خبره ده. لاغلی معیار سره مې هم مرکه کړې. نوموړي په پیل کې په سی برخه کې د ښځو د کار په بندیز خبرې کوي.
خوشینه سره لکه څنګه چې تاسو په جریان کې په افغانستان کې اوس هغه سکتورونه او هغه موسسات او انجیو چې ښځو ته به خدمات وړاندې کول هغه اوس کار نه کوي، اکثریت البته کار نه کوي، ځکه چې د دې یا خو کارمندان ښځې وي او یا هم دا د خارجي موسسات د حمایت لاندې وي. دا دواړه د امارت له طرفه د افغانستان اسلامي امارت امر په اساس میرمنې حق نه لري چې کار وکړي او دا خپله دا موسسات د اجازه نشته چې په افغانستان کې خپل خدمات وړاندې کړي. نو د دې په اساس هغه خدمات چې د دې میرمنو ته وړاندې کول هغه ټول متوقف شوي دي. د کې مختلف خدمات شاملېدل، مثلا خپل مشورتي ګروپونه به و چې ښځو به مشورې ورکولې، دی به ټرین کولې چې څنګه دی خپل فیملی پلاننګ جوړ کړي، یا څنګه دی خپل کوم نکات باید دی خپل امیدواری وخت کې ورته نظر وکړي، او یا خپل ولادت کوم آمادګي باید دی ونیسي، او یا خپل بعضې دواګانې به چې وشلې، مثلا فولیک اسید به دی میرمن ته ورکولې. لکه دا ډېر مهمه ده بخصوص امیندوارو ښځو لپاره، او اکثریت افغانستان میرمنې مناسب تغذیه نه لري، نو د دې لپاره فولیک اسید ډېر مهم ده. خو اوس دا خدمات متوقف شوي دي او د میرمنې ډېر مشکلات سره مخ دي، ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي. نو دوی خپل هغه کافي غذا نه لري، څنګه دوی خپل صحت توجه کوي، شو یا هم خپله دا خدمات چې په کلیو کې دي هغه یعنی داسې مجهز کلینیکونه د میرمنې لپاره نشته چې ټول مشکلات پکې حل شي، او دې طرفه دا خدمات هم متوقف شول. او اوسنی د افغانستان اقتصادي وضعیت ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده، نو اوس مهال دا میرمنې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
تاسو خپله د داسې یو چا په صفت چې په سي برخه کې زده کړې کوئ، د طالبانو د دې پرېکړې په هکله څه وایې؟
د ما په نظر دا یو غیر منطقي تصمیم ده. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې، افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کړي، د غوڅ خیاو هم صحي مشکلات دي. کله چې دا خدمات بخصوص صحي بخش کې متوقف کیږي، نو دا میرمنې به ډېر مشکلات سره مخ شي. لکه اکثریت دا خدمات چې ښځو ته وړاندې کېدل، دا به د ښځو له طرفه ښځو ته، او دا کارمندان به ښځې وي چې په کلیو کې به کور په کور ګرځېدې او ښځو ته به خدمات وړاندې کول. نو اوس چې دا خدمات نه وړاندې کېږي او دا ښځې نشي کوی وظیفو ته راشي د آخري فرمان په اساس، نو هیڅ کله د ښځو ځای بل څوک نشي نیوی. لکه نشي کوی موږ د دې ښځو په ځای سړی راولو چې د ښځو دا خدمات وړاندې کړي، لکه د موږ دا افغاني ټولنه اجازه نه ورکوي. نو هیڅ کله هم د یوې ښځې کارمند د ځای سړی نشي نیوی، بخصوص کله چې هغه خدمات د ښځو لخوا ښځو دپاره اوسېږي. نو څنګه یو سړی راشي، یو سړی کارمند دی، هغې ښځې وظیفه مخته یوسي؟ لکه دا افغاني ټولنه خپله اجازه نه ورکوي. نو هغه خدمات چې کور په کور به د ښځو ته وړاندې کېدل، دا جامعه به یو غټ مشکل سره مخ شي.
که دا وضعیت همداسې پاتې سي، میرمنو ته د کار اجازه ورنه کړل سي، دوی لاړې سي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د میرمنو وضعیت له نږدې وګوري، دا به څومره زیات خطرناک ثابت سي؟
د ما په نظر که دا تصمیم همداسې ادامه پیدا کړي او دا میرمنې ونه شي کړی خپل وظیفو ته راشي، او هغه خدمات چې مخکې وړاندې کول هغه بیا وړاندې کړي، نو میرمنې به ډېر غټ مشکلاتو سره مخ شي، بخصوص هغه میرمنې چې دا خدمات ورته وړاندې کول. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې، موږ په افغاني ټولنه کې ژوند کوو، بخصوص په لریو پرتو سیمو کې میرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي، او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي، په دې شرط
بیرون تزی چه ڈاکٹر تزی چه آغا ڈاکٹر خز و اوسی گی یا خپل مشکلات فقط کواشی دی خز سر شریک کی کم مشوری چه اخلی کم صحیح مشوری در طول ترجیح ورکوی چه مقابل لو رای ڈاکٹر اوسی یعنی خز و اوسی گی نو کام دا سیدا ما پیدا که او دا کارمندان تا اجازه ور نکویشی چه دی خپل وزفو تا رستانیشی نو دا با یو غط مشکل را مستکیزه که چه دی خز و صحت تا بتوجه نکیگی دی دی پار بچوگنی چه دی خپل مشکلات سره شریک کی او دی تا کم قدمات چوانده که دل حقا وراندشی نو دا با یو غط ناوری نووسی گی دا که چه خز دی اجتماع و لوی برخ دا بخصوص دی میرمون و دی مین دو صحت با دیر مشکلات سره مخشی دا با یو غط مشکل جامعی ترا مسته کی
اتا سوگو میرمون و تا چم دا هست با دیر بد وضعیت کی گی د کلیوال دود لمخې دوی نسي کولی چې ډاکټر ته مراجعه وکړي کور ته یې ډاکتران نسي ورتللی یو هغه کسان چې په سي برخه کې کورسونه ویلي وه روان شناسان او دا کسان نسي ورتللی میرمنو ته څه وینا لري تر هغه وخته پورې څه وکړي چې حداقل له مرګ مړینې سره دوی او ماشومان یې مخ نیسي
هغه میرمن د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي فقط دا وینا ورته لرم که دی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کیږي نو تر څومره چې کوی شي خپل کورنۍ ده ته وهڅوي چې دی ډاکټر ته بوزي ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي او یا هم دی دا میرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي تر کومه چې کوی شي خپله تغذیه سمه کړي د کافي اندازه اوبه وڅکي څومره چې کوی شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي
د طالبان حکومت نه بلکې تاسو غوښتنه څه وي چې دوی څه وکړي آیا په دې ډول چې دوی مخکې ځي په میرمنو باندې سلي مرستې بندې کړي دي دا به د دوی خپل حکومت ته څومره زیان ورسوي
د اسلامي امارت نه مهیله ده کله چې تصمیم نیسي بخصوص د میرمنې په حق کې همه جانبه فکر وکړي عادلانه تصمیم ونیسي ځکه چې اکثریت دا تصمیمونه چې نیول شوي دي که هغه د مکتب په بخش کې ده که د تحصیل په بخش کې ده که د کار کولو په بخش کې ده اکثریت غیر عادلانه دي او د میرمنې حق ته پکې نظر نده شوی لکه څنګه چې پوهیږي میرمنه د جامعه یو مهمه برخه ده تر هغه پورې موږ یو با علم او پیشرفته جامعه نه لرو تر څو چې موږ یو با علم او پوهه میرمنه ونه لرو هر کله چې موږ په جامعه کې با پوهه میرمنه ولرو هغه میرمنه ولرو چې تحصیل کړی صحت ولري نو جامعه خپله پیشرفت کوي نو هیله مې دا ده چې د تصمیمونو کې یو غور وشي ځکه چې دا ټول تصمیمونه د افغانستان د آینده مشکلات که چوایشی در افغانستان نسلون پر مشکلات که چوایشی
و مغختل چه پدی اکلا ده طالبان و دی حکومت نظر هم ولرو خود دیخ پروانه ترخ پریدو پریز مگ پختنی زواب نکری درنو دوستانو په خبرونه کې روخانه شوه چې د افغانستان ګانش میر خلک په دولتي موسسو کې په ګرځنده ټیمونو کې د خزینه کارکونکو د کار طرفدار دي د دوی په خبره د خزینه سی کارکونکو له افغان میرمنو سره ډیره مرسته کوله د کلیو او بانډو خلک د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د کارکونکو ته د کار په برخه کې خنډ نشي په دې هیله چې دا ټولې ستونزې به ورځ حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پرېږدئ د واټساپ شمیره ده 00420211 4 شپږ سوه یو دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښې چاري